شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې شوې. احمد چیبری هم د اسدی راډیو غرمنی خبری مجلې ته شراغلی. شمشاد صدران په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د دې یو ساعت خبرونې په لومړیو کې مو د افغانستان د ولسمشر د قزاقستان سفر څارلی چې ټاکل شوی د نن د شانګهای سازمان په غونډه کې وینا وکړي. د دې وینا له مهمو ټکو مو تر خبرونو وروسته خبرو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د ازبکستان ولسمشر د کابل او تاشکند ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړولو وړاندیز وکړ. په 300 پوځي عملیاتو کې 4 دولت ضد وسلوال وژل سوي. په چین او پاکستان کې چارواکي د داعش هغه ادعا څېړي چې پکې ویل سوي. په بلوچستان ایالت کې 2 تښتول سوي چینایي ښوونکي وژل سوي. د ازبکستان ولسمشر د کابل او تاشکند ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړولو وړاندیز وکړ. پر دې او نورو موضوعاتو د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو محمد و اشرف غنی او شوکت میرزیایف ترمنځ په پرونی کتنه کې بحث وسو. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل سوي د قزاقستان په پلازمینه استانا کې دواړو رهبرانو د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، سوداګري، اقتصادي همکاریو او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري سازمان په ولسمه غونډه کې د ګډون لپاره د قزاقستان پلازمینې ته تللی دی. دغه غونډه چې پرون پیل سوی نن هم دوام کوي. ولسمشر پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. دواړو رهبرانو پر یو لړ همکاریو او د سرحدونو د کنټرول په اړه څرګندونې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونه وایي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو له کبله خصوصي سکتور ته د ورځې 2 میلیونه ډالر زیان اوړي. د دغو خونو مرستیال خان جان الکوزي دا خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه.
د ورځې 2 میلیونه ډالر موږ ته خساره رسېږي. یو امیدوار یم چې دولت په دې اعتبار باندې او هم د مخالفین چې څوک دي دوی د کابل د ښار ګوریدان نه وي چې دوی دې باید یو لاره پیدا کړي چې د کابل د خلکو د ژوند عادي حالت ته راشي.
د غبرګولیا جوزا پر لسمه د کابل ځنوقت څلولارې ته څیرمه 14 وسوه چې د افغان حکومت په وینا تر 150 ډیر کسانی په نتیجه کې ووژل سول. تر هغې حملې وروسته په کابل کې اعتراضونه او تحسن روان دی چې برخوالو یې د کابل ځینې لارې تړلې دي. دوی د حکومت د امنیتي ادارو د مسؤلانو استعفا غواړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې 4 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه وسلوال په کونړ، کاپیسا، پکتیا، لوګر، خوست، غزنی، کندهار، زابل او نور ولایتونو کې وژل سوي دي. د دفاع وزارت د عامه چارو عمومي مدیر ډګروال محمد اسحاق پیمان ازادي راډیو ته وویل
د 300 پلان شویو عملیاتو په نتیجه کې 44 ترستان په دغو ولایتونو کې وژل شوي. له دې جملې د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د قومندان امان الله په نوم د دوی مشر هم په وژل شویو کې شامل دي.
دفاع وزارت وایي د ملي اردو په دغو عملیاتو کې 21 نور ترورستان ټپیان سوي هم دي. د ارزګان ولایتي اداره ډاډ څرګندوي چې خاص ارزګان ولسوالۍ به د دولت ضد وسلولو لاس ته ورنسي. د ارزګان د خاص ارزګان امنیه قومندان ملا عبدالسمد پرون له پژواک خبري اژانس سره په خبرو کې اندېښنه ښولې وه چې که کافي وسلې او مهمات ورونه رسېږي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. خو د ارزګان د والي وایند دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل
کوم شمیر ځواکونه چې هلته مستقر دي، که څه هم هغه ملي اردو دي یا محلي پولیس او ملي پولیس، د دې په موجودیت کې انشاءالله چې د یادې ولسوالۍ د سقوط تصور نشي کېدای.
د والی ویاند وی د افغان قوو په ولسوالۍ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له ځینو زیانمنونکو سیمو 4 پوستو تاکتیکي شاتګ کړی دی. په چین او پاکستان کې چارواکي وایي د داعش ډلې هغه ادعا څېړي چې پکې ویل سوي. په بلوچستان ایالت کې 2 تښتول سوي چینایي ښوونکي وژل سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چون ینګ نن ویل حکومت هڅه کوي له پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات ترلاسه کړي. د چین خبري اژانس سینهوا ویلي پیکینګ د وژنې د دې راپور له کبله سخت اندېښمن سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي خو تر اوسه یې کوم مړی نه دی ترلاسه کړی. داعش ډلې پرون د 2 چینایانو د وژنې ادعا وکړه. دغه چینایي وګړي د مې میاشتې په وروستیو کې په بلوچستان ایالت کې تښتول سوي وه. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی پخواني مشر جیمس کومي ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د اف بی آی د تشریح په برخه کې دروغ ویلي چې ګواکې غټې ستونزې یې درلودې. د ویلي ټرمپ د ځکه له دندې لرې کړ چې ادارې یې له روسي چارواکو سره د ارتباطاتو په اړه جنایي تحقیقات کول. ښاغلي کومي د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټه کې ویل ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د دروغو په ویلو سره د دې ادارې محبوبیت زیانمن کړی.
The administration then chose
د ټرمپ ادارې د دې وینا په کولو سره چې په ایف بی آی کې ګډوډي ده، اداره یې کمزورې ده او د کار خلکو یې پر خپل مشر اعتماد له لاسه ورکړی، زه څه چې ایف بی آی لا بدنام کړ. ولسمشر ټرمپ په مې میاشت کې کومې له دندې لرې کړ او امریکایي چارواکي وایي یوه بی پیلوټه الوتکه چې په غالب ګمان ایران د سوریې په جنوب کې د حزب الله جنګیالیو ته ورکړې وه نسکوره کړې ده. د امریکایي چارواکو په وینا د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې پرون د سوریې په جنوب کې د امریکا د متحدو ځواکونو پر لوري ډزې وکړې چې وروسته د امریکا جټ الوتکو وویشته. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي هغه راکټ چې د دې بی پیلوټ الوتکې لخوا وویشتل سو ونه چاودېده چې مرګ ژوبله هم نه لري. خو د امریکا د پوځ یو ډګروال راین ډیلن ویلي د بی پیلوټ الوتکې هغو امریکایي ځواکونو ته چې د اردن پولې ته نږدې د تنف په مربوطاتو کې محلي ځواکونو ته د داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره روزنه ورکوي مستقیم ګواښ پیښ کړی و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر د شانګهای سازمان د غړو هیوادو په سر مشیزه کې وینا وکړي.
د ښاغلي جمهور رئیس وینا مهم چې کی بعد افغانستان کې د نړیوال تروریزم پر وړاندې مبارزه وي، د افغانستان ثبات وي.
وړاندې د دې خبرو جزئیات درکو. په دې خبرونه کې مو د هلمند په بوس روغتون کې ناروغان را شخولې.
زای څنګه د نوخدا چپرکټ باندې درې شې ناستې، دوی هم ناستې پر مزه کم ناستې.
په کابل کې مو د هډیرو حال اخیسته.
نو صدرې خو نفس ختم شوې دي. اكو مې چې زړیا دیلې ولې غي وران کړلې.
د حقیقت سره په پروګرام کې د کابل د پولیسو له مشر سره شخېدلې چې د ورستیو ناکراریو او اعتراضونو په اړه شخېدلې.
دا مزایره کندگان وقت نداره چی سرک بنده کلی، دا مزایره وقت نداره چی دی خلق و دو جوان دا گدوات کلی، خصوصا پا داغا ماه مبارک دی رمضان که
دا. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان لسر ریاضم نواز شریف سره په آستانه کې وکتل. د هغوی د لیدنه د شانګهای سازمان د ولسمې سرمشیزې په څنډه کې په داسې حال کې وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې تر پخوا لا زیاتې سړې شوې دي. افغان ولسمشر چې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلي نن به د ورځې په اوږدو کې د شانګهای سازمان سرمشیزې ته وینا وکړي. جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې د تروریزم او سیمهیزو مسایلو په اړه بحث کړی دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې دواړه مشرانو نن جمعه د شانګهای سازمان د سرمشریزي تر پیل مخکې د استانه په رماده هوټل کې سره لیدلی دي. د جمعې ورځې په دې خبرو کې د پاکستان د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز هم حاضر و. د افغانستان او پاکستان مشرانو په داسې حال کې په دواړو خیزو مسایلو خبرې کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې اړیکې ستړي شوې. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ورځ وروسته له هغه سره ولیدل چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د پنځمې په ورځ د افغان ولسمشر سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د افغانستان، پاکستان او چین یو درې اړخیزه غونډه جوړوي. د پاکستان او افغانستان اړیکې په وروستیو کې په دې سره سړي شوې چې افغان چارواکو په وار وار پاکستان له افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې تورن بللی دی. د کابل پروسی په وروستي کانفرنس کې هم افغان ولسمشر یادونه وکړه چې افغان حکومت په سختو شرایطو کې پاکستان ته ملګرتیا لاس اوږد کړ خو هغوی رد کړ. ولسمشر غنی وویل له پاکستان سره د تورونو په لګولو نه مصرفیږي، بلکې له دغه هیواد سره غواړي خبرې وکړي څو جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. هغه وویل افغانستان له یوې نه اعلان شوې تعرضي جګړې سره مخ دی. افغان ولسمشر د کابل په پروسې کې په نړیوالو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره لاس ورکړي. هغه پیغام چې تمه ده نن یې د شانګهای سازمان په ولسمه سرمشریزه کې هم د خبرو مهمه اجنډا وي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د وینا اجنډا دا وښوده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د شانګهای په ناسته کې هر اړخیزه وینا ولري. د ښاغلي جمهور رئیس وینا مهم ټکی به د افغانستان کې د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه وي، د افغانستان ثبات وي. موږ د یوې نړیوالې جګړې سره مخ یو، موږ د تشخلو د ډیرو نړیوالو ترهګرو ډلو سره جنګیږو او موږ د نړۍ لپاره جنګیږو، موږ د آسیا میانه لپاره جنګیږو. دوه برخه د ښاغلي جمهور رئیس د خبرو اقتصادي برخه وي.
د شنګهای سازمان د سرمشري په دورځنی سفر کې ولسمشر پرون د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره هم په دوړخیزو مسایلو او لتریریزم سره په مبارزې بحث کړی دی. ولسمشر غنی په ایران کې ورستې تروریستي حمله ته په اشاره وویل لتریریزم سره د ټولو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. ولسمشر غنی هم د تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره هم د شنګهای سازمان د سرمشري په څنډه کې لیدلې دي. تازه افغان ولسمشر نن جمعه د شنګهای سازمان له سکرتر جنرال رشید علیموف سره وکتل او علیموف یادونه وکړه چې شنګهای سازمان افغانستان ته خاصه توجه لري. د شنګهای سازمان سرمشري نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شوې او تمه ده د ناظرو هیوادونو مشران چې افغانستان هم په دې ډله کې راځي وروسته د ورځې په اوږدو کې وینا وکړي.
د سفی الله سنګزینه په مننې چې د شنګهای سازمان د دوه ورځنۍ غونډې تر څنګ د ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د خبرو له جزئیاتو خبر کړو. دا غونډه پرون پیل شوه او نن به پای ته ورسیږي. د چارو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید له فرصت نه په استفادې د شنګهای سازمان په غونډه کې د امنیتي ستونزو تر څنګ نور د پام وړ مسایل هم مطرح کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي محمد اشرف غني کولی شي په خپلو خبرو کې د دغه سازمان غړي هیوادونه له تروریزم په ځانګړې توګه د داعش د مخبر زیاتېدونکو خطرونو نه خبر کړي او له دغې ډلې سره د مقابلې لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. له ښاغلي شفق سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د شنګهای سازمان په ولسمه سرمشیزه کې د افغان ولسمشر د ګډون د اهمیت پوښتنه ترې کړي. ښاغلي شفق وایي
د سو اړخونو له مخې افغانستان ته دغه غونډه اهمیت لري چې باید علاقمندي وسره ولري او تل باید پکې حضور ولري. لومړی دا چې افغانستان ټولو هغه هیوادونو سره چې د دې نوي تړون غړي دي یا پورا یا ناظر غړي او په ځانګړې توګه لکه چین او یا د مرکزي اسیا هیوادونه د دوی سره د سوداګرۍ اړیکو ته اړتیا لري. دویم دا چې افغانستان د خارجه پالیسۍ تعادل په سیاست کې هم د ایجابۍ چې سره دي چې موږ د امریکې سره د ستراتیژیک دوست په توګه باندې پیمان لرو خو د روسي او د چین د دوه مطرحو غړو هیوادونو د شنګهای په تړون کې سره اړیکه ساتل د افغانستان لپاره هغه تعادل حفظ کولی شي چې د یو بې پرې هیواد او د یو رښتونی آزاد مستقل هیواد لپاره د اړیکو تعادل یو اصل دی په سیاست کې. بل دا خبره ده چې شنګهای تړون کې چې څومره هیوادونه دي د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړتیا ډیره جوته ده. نو افغانستان د اسیا د هیوادونو د زړه هیواد په توګه او د جنوب د هیوادونو او د مرکزي اسیا هیوادونو ترمنځ د یو پل حیثیت لرونکي هیواد په توګه له بل هر چا څخه د مسابقې او د میدان کې د رقابت ډیر ښه چانسونه لري. فعال حضور لرنه موږ کولی شو چې د مرکزي اسیا هیوادونه د جنوبي اسیا هیوادونو سره وتړو.
استاس له نظره له اقتصادي مسایلو تر څنګ افغان ولسمشر کوم مسایل مطرح کړي چې د تروریزم پر وړاندې سیمه ییز اجماع رامنځته شي؟
په افغانستان کې د داعش د پروژې وړیدا دا هغه څه دي چې دغه هیوادونه ګواښي. نو که نن افغانستان د نیابتي جګړې د ډګر په توګه د داعش له ګواښ څخه ضرر ویني دغه ګواښ سبا دغه هیوادونو ته هم متوجه دي. نو باید چې په امنیتي ډګر کې هغه ګواښونه هم مطرح کړي چې نن افغانستان ګډي او پاینده کې د نورو هیوادونو لپاره دا ګواښونه ولاړ دي.
له دې وړاندې افغانستان د شنګهای په غونډه کې ځینې مسایل مطرح کړي او حکومت څرګنده پایلې نه درلودله. ستاسو نظر شنګهای غونډه د افغانستان د ستونزو هواري کې څومره مرسته کولای شي؟
هغه ګواښونه چې نن افغانستان ته متوجه دي اگر سبا نور هی وزن ته نیوی نیوی مترجی کی دن کی نو که په چین باندې من اما غزول فشار وساتی ته سو پاکستان دې د قانون کی چې د یو همسایه او غوړی هی وته توګه د دوستۍ لار او د سوداګرۍ د شریکو ګټو لار ورسی ابدارنګ روسیه هم دې د قانون کو چې افغانستان هم د اقتصادي لګره او هم د نورو منطقې د مطرحو مسایلو پر اړه باندې د روسیه سره کېدې شي مشترکې ګټې د نړیوال سیاست پر اړه باندې پر مخ وړل.
د سیاسي چارو کتونکو ناصر شفق ویل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی باید د شنګهای سازمان د غونډې ترڅنګ د چین مشان دې ته قانع کړي چې پر پاکستان فشار راولي تر څو د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي. لوي خبرتیا وروسته پاکستان ته مخه کړو.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د بلوچستان د بشري حقوقو یو سازمان تور پوری کوي چې په تیر مې میاشت کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو شاوخوا سلطنه بلوچستان په عملیاتو کې په مرموز ډول وړل شوي چې کورنۍ یې له مړي او ژوندي خبرې نه دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو تر هغه مخکې یوه نوې موضوع. دوه چینایان په بلوچستان کې وژل شوي دي. دا کسان تیره میاشت تښتول شوي وو. داود خټک د مشال څانګې را سره دی په سټوډیو کې. خټک صاحب، دا مسله تعقیب کړې ده. خټک صاحب، دوه چینایان په بلوچستان کې وژل شوي دي، دوی په بلوچستان کې څه کول؟
بله، مننه شبر صاحب. دا تاسو چې څنګه وې، دا راپورونه بیګا تیر شپه ناوخته مخې ته راغلو، او داسې ویل کېږي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې چینایان په پاکستان کې د یعنی یو انفراسټرکچر یا د پرمختیایي کارونو والا پروژې اوس روانې دي په پاکستان کې، او په دې باندې سب $55 بلین روپۍ دغلته سرمایه کوي. نو دغه چینایان دا د اغې سلسله کې ډېر زیات چینایان راغلي، خو په خصوصي توګه دغه دوه چینایان چې کوم ویل کېږي چې دوی دغلته کارکونکي هم وو، او دوی اردو ژبه زده کوله، او چینایي ژبه چې مندارین هم ورته ویل شي هغه خلکو ته ور زده کوله.
دا عجیبه خبره ده. په بلوچستان کې چینایي ژبه خلک څنګه زده کوي، او دوی څنګه دوی به اردو کېدای شي د دې لپاره زده کوله چې هلته پروژې لري، لیکن خلک چینایي څنګه زده کوي؟
او بلې، لکه څنګه چې ما وویل چې چینایان دلته روان دي پاکستان ته، دا د تیر یو نیم دوه کالو نه دی روان دي دلته، ځکه چې چین چې دی هغه په پاکستان کې په لویه کچه باندې دلته پرمختیایي پروګرامونه شروع کوي، چې هغه ته روډ او بیلټ یعنی یو سړک او یو سیمه د دې چې کوم پلان دی هغه د ټولې نړۍ لپاره دی، خو د پاکستان لپاره پکې دغه برخه ده. نو هغه ته به ډیر زیات یعنی خلک پکار وي چې په هغه کې په ځایي کچه، او بیا د چینایانو طرف نه هم خلک وتر روان دي چې په هغه کې کار وکړي. نو هغه لپاره ډیر په ګڼ شمېر کې پاکستانیان چې دیم لګیا دي اوس چینایي ژبه زده کوي.
بلوچستان خوندی نه دی، راپورونه لرو. دا د وړاندې به هم یو راپور خپور کړو چې په تیره میاشت کې په بلوچستان کې په لسکونو کسان تښتول شوي دي. ادعا شوې ده البته چینایان څنګه زړه کوي چې بیا هم بلوچستان ته لاړ شي.
ګوره، داسې دی چې دغه پروژې چې کومې را روانې دي په پاکستان کې د چین د سرمایه یا د پیسو د لګولو په مت کې، نو هغه کې زیاتره برخه چې دا په بلوچستان کې به کارول کیږي، او هغه وجه دا ده چې دغلته د گوادر بندر دی، او چینایان هم په دغه بندر باندې کار کوي. دغه بندر د لارې به دی د دنیا سره او د منځني ختیځ سره خپل تجارتونه پر مخ باندې بیایي. نو د دې ډیر زیات خلک په بلوچستان کې دي، د هغه سره سره د پاکستان په نورو برخو کې ډیر زیات چینایان راغلي دي.
خټک صاحب، مهم سوال پات شو، دا دوه چینایان چا وشلې دي؟
اوس پورې چې کوم په ظاهره باندې یو ویډیو هم د دې خپور شوی دی، په هغه ویډیو کې خو ویل شوی دی چې دا یعنی داعش وسله والا ډله چې کومه ده هغې دا کسان وژلې دي، د دې پرچ ده یا ذمهواري چې ده هغې منلې ده په خپل سر یې خستې.
خټک صاحب، مننه. په بلوچستان کې به تم شو د بلوچو د بشري حقوقو او سازمان تور پوری کوي چې په تیره میاشت کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو شاوخوا سل تنه بلوچان په عملیاتو کې په مرموز ډول وړل شوي چې کورنۍ یې له مړي او ژوندي خبرې نه دي. دغه سازمان په نوي راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ، دغه راز ویلي چې د دوو میرمنو په ګډون 21 تنه وژل شوي دي، خو د بلوچستان حکومت د دې سازمان دغه ادعاوې بې ځایه بولي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچو د بشري حقوقو سازمان د تیر مې میاشتې رپورت خپور کړ، او ادعا کوي چې په بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات دوام لري، او په نتیجه کې خلک په مرموز ډول وړل کیږي او وژل کیږي. د دې سازمان مشر بیبګولي بلوچ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې په تیر میاشت کې تر سلو زیات کسان په عملیاتو کې وړل شوي، او شاوخوا شل تنه وژل شوي دي. د مې په میاشت کې په بیلابیلو محاصرو او عملیاتو کې امنیتي ادارو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو 102 کسان نیولي او له ځانه سره وړي دي. نیول شویو کسانو ته نه د ځان د سپیناوي موقع ورکول کیږي، نه ورباندې عریضه کیږي چې محکمې ته وړاندې سي، او نه له خپلو کورنیو سره د خبرو اجازه ورکول کیږي. د بلوچو د بشري حقوقو سازمان په خپل رپورت کې په بلوچ میشتو سیمو کې پر بشر ضد اعمالو اندېښنه څرګنده کړې، او تور پورې کوي چې امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوچ ځوانان په مرموز ډول وتښتوي، او بیا وخت په وخت د ترهګر ترهګرو په نامو په جالي نشټو کې و وژني. د سازمان مشر بیبیګل بلوڅ وایي په مې میاشت کې په ډیرای بوکټي سیمه کې دوه ښځې په عملیاتو کې وژل شوي دي. له دې پرته د شپږو کسانو شکنجه شوي او خراب شوي مړې موندل شوي او دیارلس کسان نور هم وژل شوي چې د وژنې علت یې څرګند نه دی. د دې ترڅنګ اتلس کسان چې ورک وو هم راخوشي شوي دي. د بلوڅو د بشري حقونو د سازمان په شمول د پاکستان د بشري حقونو سازمان هم وخت په وخت د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د پاکستان له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشرضد اعمالو مخه ونیسي. خو د بلوچستان ایالتي حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د حکومت ویاند انوارالحق کاکړ وایي د بلوڅانو دا ادعا چې خلک دې استخباراتي ادارو وړي او امنیتي ادارو دې وژلي وي هسې یوه پروپیګنډا ده. وایي د بلوچستان په هېڅ یوه سیمه کې عملیات نه کېږي او نه هم څوک په مرموز ډول وړل شوي دي. خو وایي امنیتي ادارې د هغو کسانو په ضد وخت په وخت د پلټنې عملیات کوي چې د ترهګرۍ او ورانکارۍ په چارو کې لاس ولري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پکتیا ولایتي شورا قومي مشرانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو د حکومت په ملاتړ غونډه کې تور پوري کړ چې په کابل کې د روانو مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
په دغه غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ د پکتیا مرکز ګردیز کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ملاتړ جوړه شوې وه، قومي مخورو، ولایتي شورا وکیلانو او مدني فعالانو په کابل کې رواني مظاهرې د ولسونو په تاوان وګڼلې. د پکتیا قومي مشر او د غونډې او سمبالونکي ښایسته جان هدي په کابل کې رواني مظاهرې د ولسونو په زیان وګڼلې او د ملي وحدت د حکومت ملاتړ یې اعلان کړ.
یو تعداد مشخص خلق په ځای دي چې د افغانستان ګټې خوندي کړي یا د نظام د اصلاح په خاطر هغه لاره تعقیب کړي. کومې لارې چې مونږ عزت ته رسیږو، کومې لارې چې مونږ خپلې ستونزې حلولی شو، هغه لارې پرېښودلې او په هغو لارو باندې مزل شروع کړی دی چې نه د افغانستان او نه د ولس په خیر دي، بلکې دا د افغانستان له خاورې سره او دا د افغانستان د ولس سره ستره جفا ده. نو مونږ پکتیاوال د خپل ملي وحدت حکومت نه ملاتړ کوو.
نوموړي دا هم وویل چې که حکومت د دې خلکو په وړاندې غبرګون ونه ښیي، د افغانستان سوداګرو ته هره ورځ په میلیونونو امریکایي ډالر اوښتونکی تاوان د زغم نه دی. په دې جوړه شوې غونډه کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس ډاکټر الامیر بارمزوی وویل دی معلومات لري چې په کابل کې د روانو مظاهرچیانو تر شا د نورو هیوادونو استخباراتي کړۍ موجودې دي.
نور دغه ګواښنه د وړو ډلو ټپرو لخوا موږ ته د زغملو وړ نه ده. او دغه د سولې کانفرانس، دغه د رئیس جمهور بهرنۍ پالیسي ګاونډي هیوادونه حیران کړي. د دې وړې د لسو شلو کسانو مظاهرې شاته د سیمی د استخباراتو لاسونه دي.
دا د غونډې یو بل ګډونوال او قومي مشر حاجي خوانی جهاني څرګنده کړه چې دوی به د اړتیا پر مهال په لوړ تعداد د ملي یووالي ساتلو او حکومت څخه د ملاتړ لپاره راووزي.
موږ د افغانستان د یووالي دپاره او د دغسې ډلو د مخنیوي دپاره همهغسې قربانۍ ته تیار یو لکه دوه نیم کاله مخکې مو چې ورکړې او انتخاباتو ته راوتلي وو او په لکونو خلکو رایه ورکړې، دغسې به په لکونو خلک راوځو او د دغو خلکو څخه به ملاتړ کوو او د دغو ډلو مخنیوی.
دا د غونډې په اخیر کې د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری هغه و ماده ایز پریکړه لیک ولوس چې د پکتیا قومونو مدني ټولنو او ولایتي شورا لخوا د تیرو دوو اونیو راهیسې په افغانستان کې د روانو پیښو غندنه، د مرکزي حکومت ملاتړ او پکې د مظاهرچیانو په وړاندې غبرګون موجود و. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په پکتیا کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو ټول پوري کړ چې د کابل د مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت څه دی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کابل له امنیت قمندان سره په همدې موضوع غږېدلی و چې دی څه وایي چې د دې مظاهرو تر شا د چا لاس دی او څه وړاندیزونه ورته لري. د فروغ څرګندونې د حقیقت څه دی په پروګرام کې وړاندې اورېدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو.
زابط خان رحمانی خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداری چې دا مرضونه کړي صاحب مانا موږ هیڅوک غم نه خوري. دغه اشرف غني د ځوان ځا کوچانو خوره هم درکه کنه دا کوچانو غم ته ولې نه خوري؟
عمر خان کوچی د زابل ولایت شریف آباد ولسوالۍ کوچان دا هیله لرو چې موږ مالونه د پک پر ناروغي د لاسه ډېر مسولو مشته د منلو ول د ورسۍ واکسین د ورسۍ واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې مین په تمه ورته کښېناستو. مشته د کندهار حیواني ډاکترانو وویل اوس واکسین راځي تر ورسۍ اوس راځي هغه نه رالی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول. ترکۍ واکسین سم د امتحان ول نه ده.
زه پاینده محمد کوچه له امریکا له دشت نه خبرې کوم. دشته کې للمې کرلي دي او للمې نه کېږي نه چښتنې اجازه کوي. باید چې اشرف غني صاحب حیاتان راولېږي او په دې دشته وګرځېږي که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. وسلام.
سلام علیکم. زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچیان یو. موږ به لومبۍ هزاره جاته تلو. اوس هم هلته هم خل نه پرېږدي. عبدالته هم په دشتو کښې خل نه پرېږدي صاحب. او خلک هم بې ګناه او بې خطا په عذابوي. او عرض وکړو عرض هم څوک نه اخلي. حکومت راته وایي خرڅ یې کوي. زمونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ غم وخوري. وسلام.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو واورېدې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ایم په 100.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د هلمند د بست روغتون حال درکوو چې هلته ناروغان شکایت لري چې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. همداراز مو د کابل د هدیرو له ستونزو خبرو. د حقیقت سره پروګرام هم لرو خو اوس به راشو د ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلو اسمسونو ته. البته مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې اسمسونه خپاره کړو، له یوه ساینسي مطلب لرو چې د فضایي سفینې په اړه عصمت ساروان معلومات درسره شریکوي.
د ایټالیایي او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلي نومېږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلي د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کیدی شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2020 پروګرام له لورې تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي چین کولای شي چې په پاکستان فشار راولي تر څو د تروریزم څخه لاس واخلي او د ټولو ترهګرو په وړاندې جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته سوله راشي. بصیر هلمند له کابله لیکلی دی د ولسمشر اشرف غني سفر استانې ته د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی ځکه اوس افغانستان اقتصادي پروژو ته ضرورت لري. اقرا عثماني له زابله پوښتنه کوي د ګلبدین حکمتیار د ګوند بندیان کله خوشي کیږي. خدای دې وکړي چې معلومات راکول سي. محمد رحیم د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې لیکلی دی مظاهرې د سولې لپاره وکړي، د چوکۍ لپاره دې څوک مظاهرې نه کوي. اکبر له کابل هم په خپل اس ام اس کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده. د لیکلی دی او تورې پورې کړی دی چې د مظاهره کوونکو مشران د واک تږی دی، دوی له ترهګرو سره فرق نه لري. قیام الدین مبارز له هلمند څخه ازادي راډیو ته پر استولې سمس کې لیکلي دي. له ټولو خبریالانو څخه هیله کوم چې په هر خبرونه کې زموږ او د اوریدونکو پیغامونه ولولي. یو شمېر نور اوریدونکو هم ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولې دي، او د دوی په ډله کې محمد رحیم د کندهار له میوند لیکلي دي شانګهای سازمان کومه نتیجه نه لري، او عبیدالله پر استولې سمس کې لیکلي دي شانګهای سازمان غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په www.azadiradio.com کې اوریدلی شئ، او زموږ هغه راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د ازبکستان ولسمشر د کابل او تاشکند ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړولو وړاندیز وکړ. پر دې او نورو موضوعاتو د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او شوکت میرزیایف ترمنځ په پرونی کتنه کې بحث وسو. ولسمشر د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو تاکونوي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو له کبله خصوصي سکتور ته د ورځې $2 میلیونه زیان اوړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیر 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله 4 دوله ضد وسلوال وژل سوي. د اروزګان ولایتي اداره ډاډ څرګندوي چې خاص اروزګان ولسوالۍ به د دوله ضد وسلوالو لاسته ورنسي. د خاص اروزګان ولسوالۍ امنیه قومندان له پژواک خبري اژانس سره په خبرو کې اندېښنه ښوولې چې که کافي وسلې او مهمات ورونه رسیږي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. په چین او پاکستان کې چارواکي د داعش ډلې هغې دا څېړي چې پکې ویل سوي په بلوچستان کې دوه تښتول سوي چینایي ښوونکي وژل سوي. دغه چینایي وګړي د مې میاشتې په وروستیو کې بلوچستان امریکایي چارواکي وایي یو بی پیلوټ الوتکه چې په غالب ګمان ایران د سوریې په جنوب کې د حزب الله جنګیالیو ته ورکړې وه نسکوره کړې ده. او د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د اف بی آی د تشریح په برخه کې درواغ ویلي چې ګواکې غټې ستونزې پکې موجودې وې.
د کابل په ښار کې د هجرو ستونزه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د هدیرو ځینې مځکې غصب شوي، ځینې هدیرې بیا خلکو اخیستي دي، او هغه کسان چې له ولایتونو کابل ته کډه شوي دي د هدیرو له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ښار جوړونې وزارت ژمن دی چې په 2 میاشتو کې به د کابل د هدیرو ستونزه هواره کړي، خو دغه وزارت وایي چې ښاروالي خپل مکلفیت لري. خلک څه وایي؟ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. خو اوس په هلمند ته ورشو. د بست روغتون 150 بستر ظرفیت لري، خو 350 ناروغان پکې بستر دي. د روغتون مسؤلان وایي خدمتونه یې ښه دي، خو ودانۍ تنګه ده او د ناروغانو شمېر د ورځې نه بلې ته ډېریږي. زموږ همکار چې د روغتون څخه لیدنه کړې وایي د لسګونو کلونو دغه پخوانی روغتون ته د فراه او نیمروز په شمول د غور او بادغیس ولایتونو څخه هم ناروغان راځي. د بست روغتون مسؤلان وایي د دې لپاره چې ودانۍ او تشکیل یې پراخه سي ولایت مقام ورسره همکاري نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د الیاس دایی په تفصیلي راپور کې.
دهلیز ډاک دی، اکثره خلک پر خپلو پټوانو، ځینې پر مځکه، خو یو شمېریان د روغتون پر میزونو پراته دي. په بس دولتي روغتون کې تر بل هر وخت د ناروغانو شمېر ډېر سوی دی. د لشکرګاه ښار په 45 درجې ګرم هوا کې د روغتون د دهلیز کړکۍ تړلې دي، او تر 50 ډېر کسان په یوه واړه سالون کې د خپل ناروغانو د رخصت شېبې شمېري. دوی پر موږ هم د ډاکټرانو فکر کوي، او پر روغتون کې د سهولت غشتنه کوي.
ولی جان مشکل می دا غره چې دا پایواز موږ ته راحت سي ډیر پازاب دی.
نن شپه موږ به مده چې موږ غلي د ازما کوښنه مریض دی، دلته مریض تللی دی، نه ولا که چل درې دی، نه ولا که مریض درې دی. دا
پایوازان زایم نه لرو، دا ساده ډیر په تکلیف دی، د مریض خدمت مو وسه دا ډیر په تکلیف. یو کښنه کوي مرو واستوي دا 2-3 ورځې کیږي چې واستا دا نس مریض دی، دا دروست پرېس پیدا نه کوي. ورو کاش باندې 2% زایم نه لري.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست مسولین وای یوازې عجل وتاکته په هرو 4 ساعتونو کې د اویانه تر 80 پر ناروغان مراجعه کوي. د دې ریاست مسولین زیاتوي تر اوسه لا هم په بست روغتون کې د او پی ډی مجهزه څنګه نسته. مازه د ماشومانو په یو داسې واډ کې ولاړم چې پر نږدې هر واډ تقریبا 1.5 متر چپرکټ 2 ښځې او 2 ماشومان ناست دي. د بست روغتون د ماشومانو د څنګه په دی خونه کې ډنګر ژړ رنگ د خوړو او شنو سترګو ډیر ماشومان غټ سرونه نری غاړي چې په شنو او زرغونو رختونو پر سوي تاویزونه په غاړه دي موږ ته خورا په دقت ګوري. ویل کېږي دوی ټول په سوي تغذیې اخته دي. دلته اکثره میندې وړې ډنګرې او د کم عمر ښکاري. ډاکټران وایي د دوی ډیرې په کم عمر کې واده سوي دي ځکه هم مور او هم ماشومان په ناروغیو اخته دي. ویل کېږي بست روغتون ته چې اوس یې د بېسرحده ډاکټرانو په مرسته د بسترونو شمېر درې سوه ویشت ته پورته سوی دی. د هلمند د ګڼو ولسوالیو تر څنګ د فراه نیمروز په شمول د غور او بادغیس ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر ناروغان راځي. دلته د بستر سوو ماشومانو میندې وایي ځای مو تنګ دی، ناروغان او پایوازان په عذاب دي.
وکی دا ځای تنګ دی پرې وچه فرکټ باندې درې مریضان دي ځای مو تنګ دی چې اوس داسې ځای موږ غواړو چې هر یوه ته تنه تنه چپرکټ ورسېږي.
داسې چپرکټان کې نه خوب لري نه شی لري د په دوو نفر یم پر یوه چپرکټ باندې پرتې نه درې نفر یم پر یوه چپرکټ سره پرتې موږ درسره نه خوب لرو نه شی لرو ورته ناستې درسره وچ کلک
شاوخوا اتیا کال وړاندې بست روغتون د لومړنیو ودانیو او روغتونونو څخه و چې په لشکرګاه کې یې په فعالیت پیل وکړ. چارواکي وایي هغه مهال د دغه روغتون د بسترو شمېر وو چې کرار کرار پنځلس او بیا تر سلو لوړ سو. خو د نړیوالې ټولنې په مرسته د رامنځته سوي نوي حکومت په لومړنیو کې د بسترونو شمېر یو سلو پنځوس ته پورته سو. د بستروختون مسؤل ډاکټر نثار احمد بارک وایي ناروغان ډېر سوي دي ځکه یې ګڼې اداري او لوجستیکي خونې هم د هغو د درملنې لپاره خوشې کړي دي.
هلته موږ څه شي کړي دي شعبات مو د اداري شعبات مو د کانفرانس ځای مو چې پخوا موږ د پرسونل سره باید په هر میاشت کې موږ یو مجلس یو میټینګ درلودلی هغه مو د مریض په اختیار وکړی دی د ایم ایس په همکارۍ باندې. مګر متاسفانه چې اوس یوازینی مشکل دا دی چې موږ د دغه د تعمیر ساحه مو ډېره کمه ده.
د بستر روغتون مسؤول پړه د عامې روغتیا پر رئیس اچوي. نثار احمد بارک ازادي راډیو ټول د روغتیا په ریاست کې یو شمېر کړي نه غواړي یاد روغتون نور هم پراختیا وکړي. خو د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر مولادا توبګار پر د لګول سوي تورونه ردوي. ښاغلي توبګار پړه د بېسرحده ډاکټرانو پر مسولنی چې د تیرو څو کلونو راهیسې په بست روغتون کې خدمتونه وړاندې کوي اچوي.
کچیر دی غواړي چې دا برخه موږ ورته اخلاص وکړو نو ښه خبره ده د ولایت محترم مقام په دې کې مداخله وکړي. هغه د ایم ایس په قنات ورته کې متاسفانه به سره د ډاکټر صاحبان موږ سره قنات نه کوي فشار دی پر هغه راوړل سي. کچیر به سره د ډاکټر صاحبان د دې لپاره زړه شو کې د عامې روغتیا ریاست په څلور ساعته کې وزپیلند لپاره دوه تامینان دی تل کې او موږ هم ارزو ده چې ولایتي روغتون مستقل سي او ولایتي روغتون پر خپل شو باندې ودرېږي او هغه توصیه پیدا کړي.
توبګر ازادي راډیو ته وویل د بست روغتون د پراختیا مسله ورسره د عامې روغتیا وزارت منلې ده. خو په دې برخه کې د بېسرحده ډاکټرانو تر څنګ دولت مقام نظر هم غوښتل سوی دی. اما تر اوسه دواړو ادارو ورسره همکاري نه ده کړې. د بست روغتون کارکوونکي چې یو وخت پنځه دېرش تنه وو اوس د بېسرحده ډاکټرانو په مټ یاد شمېره نه سوه پنځوس ته پورته سوې ده. خو لا هم د مراجعینو په نسبت یاد کارکوونکي او موجودې ودانۍ بسنه نه کوي. په دې اړه مو د بېسرحده ډاکټرانو په شمول دولت د مقام ته نظر د اخیستلو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
نو صادری خو نوسته ختم شو دی اكو میسه زړیا دیلې ولا غي وران کړلې ورانیږي او کورونه کې جوړیږي دکانونه کې کې خدل کېږي.
د افغانستان د احصایې د مرکزي دفتر له اټکل سره سم روان کال د کابل ښار نفوس څلور میلیونه او نږدې وله کوته رسی شي. په دغه ګڼ میشت ښار کې نوي هدیرې نه دي جوړې شوي او د ځینو پخوانیو هدیرو مځکې زورواکو غصب کړي دي. محمد افضل ناصری چې له اوږدې مودې راهیسې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
مسؤول زمانګه مشران دي که امر د اوزاده که رئیس د نایاده په دغه باره کې هم د محیط زیست په خاطر هم د قبرونو په خاطر زمانګه دغلته پنځوس کاله کېږي اوسېږو نو زه دی زنه چرته به سم خپل مړی په اوګه باندې په دغه باره کې توجه منګه د مشرانو نه غواړو. واقعا نشته دی اشخاص شته دی دلته راغلی په زور دا اوس هم د زور دعوه کوي ولا په خپل سترګم لیدل چې قبر یې ور کړی د پاسه پی کور جوړ کړی.
په کابل کې تر ټولو ستره هدیره د ښار په جنوب کې د شهدای صالحین هدیره ده. د سولې په کلونو کې په د ښار د غونډیو په لمنو کې هم خلکو خپل مړي خاورو ته سپارل. د ښار جوړونې وزارت ویانده نیلوفر لنګر وی چې اوس هم دغه ستونزه شته.
په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې حتی په یو شمېر دولتي مځکې کې خلکو هدیرې جوړ کړې دي چې له دې سره یې د مځکې په برخه کې موږ ته یوه ستونزه جوړه کړې ده.
د دې لپاره چې په ځینو ولایتونو کې امنیتي ستونزې دي نو ډېرو خلکو کابل ته مخه کړې ده. له پاکستان او ایران هم یو شمېر هغه کورنۍ چې په خپلو ولایتونو کې کورونه نه لري د کار موندلو په نیت کابل ته کډه کیږي. دغه ازدحام دې ته لاره هواروي چې په کابل کې خلک د خپلو مړیو لپاره هدیرې په پیسو واخلي. حاجی خوی شیرجان چې له اصله د پخمان دی وایي
د شهدای صالحین 15000 تا 20000 تا 30000
قبر په شهدای صالحین کې له 15000 تر 30000 او 10000 پورې قبر خرڅیږي. د زړه قبر هډوکي باسي او په هغه زړه قبر کې نوی مړیو ته ځای جوړوي.
قبر کوره بر مردم ځای جوړ میکنه.
د سولې په کلونو کې به جنو خلکو د خپلو مځکو یو برخه هدیرې ته وقف کوله. خو اوس داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې چا په کابل کې مځکه هدیرې ته ورکړې وي. د کابل یو استوګن چې خپل نوم یې نه دی معرفي کړی دې مسلې ته ډېر خوشی نه دی. دی وایي
چین ته بولدار شو ماشین به راوړو هلته به ورا شو یو لوګای کوي نور وایي یو شیان زیاتې نه وي بله شاره زیاتې نهشو. دا خو د ورځې په زرګونو زرګونو خلک مړه کېږي د خو یو دوه خو درې خو نه مړه کېږي. د دې به اخر نتیجه څه خیږي څه به کېږي.
د اروپا په ګڼو ښارونو کې د هجر مځکې ګرانه دي نو یو شمېر خلک د دې وس نه لري چې خپلو مړیو ته هدیرې واخلي. د همدې لپاره په هجرو کې ځانګړي ځایونه شته چې هلته د دوی مړي سوځول کېږي. د کابل ښار د هدیرې د ستونزې د هواري لپاره د ښار جوړونې وزارت د کابل د ښاروالي او د جاپان له جایکا مرستندوی مؤسسې سره پر یو پلان کار کوي. د دې وزارت ویاندی نیلوفر لنګر د دې ماستر پلان په اړه ازادي راډیو ته وویل
موش په ماستر پلان کې دا ځای کړی ده چې څومره مځکه ورته پکار ده د مځکه څرنګه وساتل سي طرحه یې څرنګه وي د چاپیریال ساتنې لپاره محافظتي سیستم څرنګه وي دا هم په پام کې دي چې کله دا ماستر پلان نهایي سي د پلي کېدو لپاره به د کابل ښاروالۍ ته وسپارل سي. ښاروالۍ مکلفه ده چې دغه ځانګړي ځای ته هدیرې انتقال کړي.
د ښار جوړونې وزارت هیله من دی چې روان کال به د کابل د هجرو د ماستر پلان ستونزه هواره شي. ښاروالي به دا پلان کله پلی کوي؟ د ښاروالي چارواکو ویلي دي چې کله ماستر پلان ترلاسه کړي غور به پرې وکړي چې څرنګه او په څومره موده کې یې تطبیق کړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. کابل په روسي او سورزو کې د بلابلو پیښو شاهد چې لامل یې زموږ سلګونه هیوادوالو ته مرجوب لواوخته. ولې دا پیښه رامنځته شوې او امنیتي ځواکونه یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلل؟ د دې ترڅنګ په دې ښار کې د اعتراض کوونکو اعتراضي خیمو به تر کومه وخته د خلکو پر مخ لوی لارې تړلې وي؟ د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل امنیت قومندان حسن شاه فروغ ورته ځواب وایي. د خبرونې کوربه زه اکرام الله اکرام ډیره مننه کوم چې تاسو د خبرونه را سره تر پایه اورئ. خغل فروغ ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ.
که پایلې لدین کو په کابل کې روسي پر لپسی سو خونړی پیښه رامنځته شوې او دلګونه زموږ هیوادوالو ته مرګ جوب لواړوله، لا هم خلکو سره وډول ویره موجوده ده د امنیتي تهدیداتو په اړه تاسو فکر کوئ چې کابل ښار کې امنیتي تهدیدات دمګړې تر کوم حد موجود دي؟
مخلص شنه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو سوال پاک لا بعد تاسو وایم چې واقع ده چې تهدیدونه ډیر لوړ دي. تهدیدونه شته کابل کې ډیر تهدیدونه شته. تاسو ژوند د جګړه سیزوندای د طالبانو سیزوندای دا ټول فشار مرکزو ته دا مخصوصا کابل ته متوجه کړی دی. خو مونږ هم تدابیر لرو او تدابیر نیولای ده ان شاء الله چې کوشش وکړو چې نور داسې قضیه چې پیښ شو نور را پیښ نشي.
لکه تاسو هم وویل روسیو پیښو ته په کتلو سره اوس هم امنیتي تهدیدات موجود دي شته دی، خو که دا وایي چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده، ولې ورځ تر بلې د نامنې پیښې مخ په زیاتېدو دي د هېواد په بېلابېلو سیمو کې، خصوصا په کابل کې، سره له دې چې دا مرکز دی باید تر ډېره امن وي د نورو ولایتونو په پرتله، خو په روسیو کې پرلپسې پیښې کېږي، ستونزه اصلا په کوم ځای کې؟
تاسو پوهیږئ چې ډېر کال کېږي چې دلته جګړه روان ده. تاسو پوهیږئ چې موږ د تروریست نه مخامخ یو، د بین الملل تروریستانو سره مخامخ یو. تاسو پوهیږئ چې تروریست انسانیت نه لري، آدمګري نه لري، هغه ته فرق نه لري چې څوک وژل کېږي. هر قدر چې فشار د جامعې د بین الملل فشار دغه تروریستانو ته فشار راولي، پاکستان ته فشار راولي، دا نور زی داخلو کسان تا فشار راولی، دا تا هم فشار پا ما بانده دیریجی، پا افغانستان ما دیریجی.
دا زنبق سلور لاری دا پیخی چه ندیر زیاد تو حواد والو تا پکی مرگ جوب لورسی داو دا دی تر سنگی وشمیر نور پیخی عموماً دا غصی پیخو لکی دو روستا استخباراتی ادارې ډیر زر لرسنه سره معلومات شریکي چې په دیاړه موږ مخکې لمخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړی و او اطلاع موجوده و. د دې پیښې په اړه اطلاع موجوده و یا د تورته نورې پیښې چې کیږي مخکې لمخکې نه استخباراتي ادارې تاسو اطلاع درکې قسم؟
په دغه پیښې کې چې دغه زنبق کې را پیښ شو کوم داسې اطلاع نه و چې دشمن غوالي د دا تاکتیک نه د تانکرونه چې فاضلاب راسته کې هغه ته استعمال کوي، هیڅ کوم داسې مشخصه راپور او مشخصه معلومات نه و، مګر داسې اطلاعات وو چې دشمن غواړي چې انتحار و انفجار وکړي. چې پخوا هم داسې راپورونه وو، ما ویل چې ډېر پیښې ما مخ نیولې ده، داسې پیښو انتحاری انفجاری د چسبکی ماینونه نیولې دي ډېر پیښې. په دغه قضیه کې کوم داسې مشخص راپور چې وایي چې دشمن غواړي داسې کې، داسې راپور موجود نه و.
فکر نه کوي چې همدغه د یو امنیتي ارګان لپاره بس دی چې ووایي چې دغه سې پیښې خطر موجود دی؟ سره له دې د زنبق څلور لارې د پیښې نه وړاندې د المان سفارت خپل کارکوونکي د دې ورځې لپاره ټول رخصت کړي وو. شاوخوا چې کومې یو شمېر ادارې وي هغوی دا خطر محسوس کړی وو چې په دغه سیمه کې خطر موجود دی او دغه سې یوه پیښه رامنځته کېدونکې ده. فکر نه کوي چې همدا کافي معلومات دي دغه سې پیښې د مخنیوي لپاره؟
ګوره، چې معلومه راځي چې مثلا دښمن غواړي، هر څوک پوهیږي چې دشمن دشمن دی، دشمن غواړي چې تخریبات کوي، دشمن غواړي چې خپل ځان انتحاروي، دشمن غواړي چې انفجاروي، ولې دا اطلاع نه دی؟ اطلاع دا ده چې ما ته وایي چې دشمن غواړي داسې کار وکړي، د دې تاکتیک دغسې تاکتیک نه استفاده وکړي دغه ساحه کې. دا کابل ډېر غټ ښار دی، دشمن ته هېڅ فرق نه کوي چې خپل ځان مسجد کې انتحاروي، خپل ځان د خلکو په منځ کې انتحاروي، د مارکیټ په منځ کې انتحاروي، یا د سفارتو په مخ کې انتحاروي. ضروري اطلاع دا ده چې وایي چې دا استخباراتي دا کشف په همدې عقله شي چې وایي چې دښمن څه غواړي دغه په منځ کې څه. موږ پوهیږو، هر څوک پوهیږي چې دښمن دښمن دی، دښمن د موږ په قتل دی، دښمن غواړي چې موږ وژلي، مګر څنګه وژلي، چیرته وژلي، کله وژلي، څه تاکتیک د څه تاکتیک نه کار اخلي، دا هم ډېر ضروري ده.
یعنی فکر کوي چې استخباراتي ادارو دغه پیښې په اړه دقیق معلومات نه ورکړي؟
دا مشکل ده، دا مشکل ده، دا تورست ده، تورست ده، استخبارات ته مشکل ده، هر چا ته مشکل ده. ګوره چې دا سه پیښې ما په خام ویل چې دا سه پیښې هر چیرته را پیښې، چې امریکا کې زه فکر کوم چې د دوی استخبارات په دنیا کې یوازې استخبارات ده، د انګلستان استخبارات، د فرانسې، د نور ملکو کې داسې قضیه را پیښ شي.
وروسته یو پیښو ته په کتو په کابل کې چې وشوي، څه فکر کوي تاسو د یو امنیتي ارګان د مسؤل په توګه؟ دښمن قوي شوی که نه؟ زوف په امنیتي ځواکونو کې موجود دی؟ اصلا ستونزه کوم ځای؟
په هیڅ وجه، په هیڅ وجه دښمن داسې درست نه دی چې ما وویل چې دښمن قوي سوی دی. یو مشکل دا دی چې مونږ مقصد مې دا خلق دی چې موږ دغه امنیتو ارګانو ته داسې اهمیت نه ورکوو، وخت نه ورکوو. ته ګوره هغه قضیه کې دلته څلور زره درې زره څلور زره خلق چې راځي بیا تنبلتلي کوي، دا پوستو ته امنیت نه ورکوي، تلاشي نه ورکوي، خپل سر لاړ شي هغه ته موټروکې لاړ شي، دا څنګه ته امنیت نیول کېږي؟ دا ډېر مشکل دی. نور ملکو کې که ته قانون ونه منې، که ته د امنیتي ارګانو ته احترام ونه کړې، که ته هغه پوستو ته ونه درېږي، څنګه ته دا نیولی شي؟ دا ډېر مشکل دی. مشکل دا دی چې هلته تلاشي وو، څوک تلاشي نه دی ورکړی. دا تلاشي ممکن مسؤولین تلاشي وایي چې دا د وژل شوي کسانو خویشاوندان دي، ممکن وکیل صاحبان دي، ممکن زوراوران دي، ممکن څوک دسي. داسې مشکلات دی که هر څوک چې ومني چې ګوره چې دا د پولیس د امنیت تامینولو وظیفه ده، هغه ته موږ ودرېږو، پرېږده چې هغه موږ ته ګوري، چې دښمن د دغه فرصت نه استفاده ونه کړي. کله چې تنبتلی شي، کله چې خلق راټول شي، کله چې خلق فشار راولي، دا ډېر مشکل دی. مشکلات دا دی چې موږ هغه امنیتي ارګانو ته ډېر اهمیت نه ورکوو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جنگ موسم دی، تابن طالبان خپلو حملو ته زور ورکوي، ولی دولت په لوړه سطحه ورته امنیتي تدابیر نه نیسي یا ورته ودی نه دي نیول شوی تر څو دغه سیناوره پیښو مخنیوی وشي؟
دولت ډېر امنیتي تدابیر نه ولري. هر چاته دشمن هیڅ دا جرات نه لري چې د ارګانو د امنیتي ځواکونو د قوای مسلح په مخ کې ودرېږي و جګړه وکړي. په دې هکله داسې کوشش کوي چې دا انتحارو ته، دا انفجارو ته، داسې قضیو ته اهمیت ورکوي. بیا داسې دا د دې معنی نه لري چې دولت تدابیر نه لري. دولت ډېر تدابیر لري، دولت پلان لري، دولت مویل چې ډېر قضیو مخ نیولې دی.
قومندان صاحب ډېره مننه. یو بلې موضوع ته ورځو. په روسیې کې د کابل په ښار یو شمېر سیمو کې مظاهره کوونکو خیمې ودرولې دي او د خلکو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. بلاخره به د دې خیمو په اړه څه پرېکړه کیږي؟ د خلکو ستونزې، د عامو ښاریانو ستونزې چې په دې برخه کې لري، لارې بندې دي، د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، څه به کیږي بلاخره؟
خو مظاهره د هر چا حق دی، مدني حق دی. هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي، خپل خبرې، خپل مطلب، خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي، تظاهرات وکړي، تحسن وکړي. دا د دوی حق دی. د پولیس وظیفه دا ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي. مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې دا مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلې دی داسې هم نه دی. دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي، دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګم دا داسې خیمه درولې ده، دا ترافیک ته مشکلات پیش کړي ده، خلکو ته مشکلات پیش کړي ده. انشاءالله چې دا گفتگو دوام لري، دا بزرگان و مشران و پدی اکلات کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي.
تاسو ته کوم هدایت درکړی شوی په دې اړه چې بلاخره څه وخت تاسو دا خیمه ټولې کوي او خلک د ستونزو نه خلاص کوي؟ کوم هدایت موجود دی په دې برخه؟
نه، تر اوسه کوم مشخص هدایت نه دی ورکړل شوی. فقط موږ د دوی د امنیت په حکل بوخت یو چې خدای نخواسته داسې بیا کوم حادثه را پیښ نشي. مګم دا هر ورځ یو دوه خیمه ده پورته کوي.
د لارو د بندېدو یو بل موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه خپل د دولت لخوا نه د لارو بندېدل دي. همدا اوس د کابل ډېرې زیاتې عمومي جادې د خلکو په مخ باندې تړل شوي دي. خلک روغتیایي اسانتیاو ته په وخت باندې لاسرسی نشي درلودی. په ځینو نورو مواردو کې خلک د ډېرو زیاتو جدي ستونزو سره مخامخ دي. خو لارو کې دیوالونه کېښودل شوي دي د ځینو امنیتي ارګانونو د خوا نه. خلک بیا فکر کوي چې دوی یوازې خپل ځان ساتي، یوازې د خپل ځان په غم کې دي.
نه، اوس خو ټول لاره باز دي، هیڅ لاره بند نه دی. فقط درې لاره ده چې دا یو د ایران د سفارت ته بند دی، یو د هغه سړک د پانزه وزیر اکبر خان دی، یو بل لاره هم ده نږدې دی. دغه بند نور ټول لاره باز دی، مګه خوشکلی دی، لاره بند نه دی. کله چې د دولت نه بند شي، فقط دا د امنیت لپاره، دا د تظاهرات او د تشنج د مخنیوي لپاره داسې تدابیرونه نیول کیږي. بس دا موقتی دی، یا ورس کې دوه ورس کې به لاره اوس باز ده، هیڅ کوم مشکلات نشته. مو ټول لاره چې بند وغه خوشکلی.
د کابل سلور دروازو پاړه کې لګ معلومات ورکي ال تاسو لن امنیتی چک پوینټونه موجود دي شته دي خو بیا هم دغه سي د چاودیدونکو توکو نه ډک گاډي کابل تر نو یو دغه سي خونړې پیښه تر سره کوي په دې برخه کې تر اوسه څه شوې دي په وخت مخ کې اوازه و چې دلته د سکن ماشینونه لګول کیږي د دروازې د چین د هیواد لور نه رغول کیږي جوړیږي هغه مسله کوم سره ورسېده
کابل کې د سلو دروازه کې هلته خو تلاشي شته پوسته شته زمون پسمالات توظیف ده هلته همیشه کوشش کرده چه طول وسایه طول افراد چه تا دقلا رازی در دقل چیک بکی تلاشوی که در اسکنرو پا بارا که اگر در اسکنرو خود تصفیه چه در دیر قیمتی شایان دی در منتاج پکالری در جای پجای که دو پکالری اوس یا یو دوی زای پزای سوی ده بیاد هم دستی چه ضروره ده اگر اوس کار نکی ما دقل نده چی نیان تا گفتل چه در آماده کری اگر و چه انجیران رو زرده ده کلا چه انجیران راضی و انشالله چه در مشکلات هم برطرف شی در گادی و پاک گوره چه در گادی در دیل قط قط گادیان دی در گادی پاکستان نه در نور ملکوتا در ترازی در کارس در دیر مشکل ده چه در طول با رئیسته کی بیاد تلاشی کی بیاد مشکل شده انشالله چه کلا چه در اسکنر رو فعال شی زفت کم چه دیر کمکی
ډیر مننه قومندان صاحب د ورسی پښتنې په توګه کوم پلانونه موجود دي د کابل د لاخ امنیت په خاطر باندې د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر باندې لکه څنګه چې ما مخکې ویل خلکو سره لا هم اندېښنې موجود دي
ان شاء الله چې سشه چې موږ د لاخ ساده دولت د لاخ ساده امنیتی ارګانونو د لاخ ساده پوره کیږي دا موږ تدابیر نیولای دی دلته ان شاء الله چې یک هماهنګي وجود لري دیت امنیتی تدابیرونه شته ازارات لرو کشفی ارگانونه موس مخلحر شینه فعال سوی ده ده حکومت هم در رهبری لخوا دیر فشار رولی چی ده دست پیخ دوباره پیخ نشی انشالله چی پلانونه دیر دی پلانونه دیر دی مشکل کارونه دیر سوی ده کوشش کهو انشالله چی به خلق دادوار کهو چی سوچه چی ده مونگ ده لاسا پرکیش ورز و دشپی پولیس ده امنیت ده پاره کوشش کهی
ډیر زیات مننه قومندان صاحب کور ودان
تشکر شوندای اوسه
دخاره سحر دے کما خان دے